السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې آصف حبیبي پر مخ وړي او ری چې د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت څرګند کړی د افغانستان په چاره کې مداخله غني. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ایران د 90 روپۍ او اسي کمپنیو لیست خپور کړی دی چې په ایران کې د تیل او غازو په برخو کې د مزایدې لپاره پروژې پلي کوي. او قرغیزی چارواکی وی دوی له ترکیه سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس وپیژندل شي چې د نوي کال په شپه په استنبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې وشل. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ورچې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دولت 15 تنه مخالف وسلوالې نیولې دي او سږ کال ژمی په لومړي ځل په کابل کې واوره ورېده چې د ښاریانو له هرکلي سره مخ شوه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هدی مسلمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې له روسانو څخه وغوښتل چې د افغانستان له ناوړه حالت نه باید په استفادې له امریکا سره نیابتي جګړه په دې هیواد کې پر مخ یوسي.
کابلوف کوم وایران د افغانستان په حمله کړی دا او سناتور صاحبانو دا د افغانستان په مواطق کې لاسوهنه ده. د روسانو متوقع دا ده چې خپل دنیایي کشمکشونه د امریکا سره خپل تربیناتونه په افغانستان کې سرته ونه رسوي، د افغانستان د بدو حالات نه استفاده وکړي چې دا د روسانو په خیر هم نه ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې اناتولیا خبری اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت خوندلی د افغانستان په چارو کې مداخله بولی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د دولت 15 تنه مخالف وسلوالي نیولې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل یاد کسانې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې نیولې. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د چپرهار او پچیراګام په سیمو کې شپږ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او ساکل جمعی پلومدی زل په کابل کې واوره ورده چې د خاریانو له هرکلی سره مخ شو. یو شمیر کابل خاریان لارې کوڅو ته راووتل، د واوري ننداره وکړه او د واوري د ورېدو یادګاری عکسونه یې واخیستل. دغه واوره له کابل سربیره د افغانستان په یو شمیر سړو ولایتونو کې هم ورېدلې چې اوس هم جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویلي و چې په کابل ښار کې د واورې او باران د نه ورښت له امله هوا ډیره ککړه سوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
قرغیزی چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس وپیژندل شي چې د نوي کال په شپه په استنبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې ووژل. د قرغیزستان د ملي امنیت ویاند راحت سلیمانوف ازادي راډیو ته نن وویل چې قرغیزی چارواکي کوشش کوي چې د هغه قرغیزی پاسپورت اصلیت معلوم کړي چې په ډلهیز رسنیو کې عکس خپور شوی دی. برید کوونکی چې لا ترای تم دی د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې 1 بجې په استنبول کې ریناد نایټ کلب ته ورننوت او په اتومات وسله پر هغو کسانو ډزې وکړې چې هغوی د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. دې کس 9 کسان ووژل او 9 نور ټپیان کړل. داعش ته د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې ډول دوی په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې انتقام واخیست. د ترکیې د سریاظم مرستیال او د کابینې ویان نعمان کورتلموش په انقره کې د دوشنبې پر ورځ خبري غونډې ته د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویې ویل
8 کسان ګوز آلتنده در و په انلامده ده
اته تنه تر اوسه نیول شوی دی. د اصلي ترورست د ګوتو د نقشو او بنیادی ظاهري معلومات ترلاسه شوی دی. تر دې وروسته به دغه کس وپیژندل شي. مشکل لرو چې یوازې ترورست پیدا نه کړو، د هغه د ارتباط سلسله هم ومومو چې چا په داخله او بهر کې د ملاتړ کړی دی. ترکیه رسنیو خبر ورکړی دی چې برید کوونکی د منځنۍ اسیا دی. ایران د نه ویشتو روپۍ او سي کمپنیو له سپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو او غازو په برخو کې د مزایدې لاري پروژې پلي کولای شي. د ایران د تیلو وزارت نن ویل چې د ایران د تیلو ملي کمپنی به ډیر ژر د انرژي د استخراج او تولید اعلانونه خپاره کړي. د هغه څه دي چې ایران د اټومي تړون له موافقې وروسته اوس کولای شي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې ایران ژمنه وکړه چې خپل اټومي فعالیتونه د هغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې راکموي چې پر دغه هیواد لګېدل. کومې اروپایي کمپنۍ چې د ایران د تیلو وزارت تایید کړي په هغې ډلې کې د جرمني شیل کمپنۍ، د فرانسې ټوتال او د روسیې گازپروم شامل دي. په آسیایي کمپنیو کې د چین د اس این پی سی، د جاپان میتسوبیشي، د مالیزیا پیتروناس، د جنوبي کوریا د ګازو د پاسکو دیو او د یو شمېر نورو کمپنیو نومونه اخیستل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا شهرونو کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې پلسکونو کسان ووژل. لږ تر لږه 15 تنه د جنوري په 2 د عراق په مرکز بغداد کې وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. د بغداد په صدر سیمه کې چې د ښار په شمال ختیځ کې د اوشیه پکې ووسی، د دوشنبه په ورځ د موټر بم چاودنه وشوه. چاودنه د ورځې په هغه وخت وشوه چې ډېر کارګر د مزدورۍ موندلو لپاره انتظار و. د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې په سمارا کې بیا ګڼو وسلوالو ځان وژونکي واسکټونه اغوستي وو او د جنوري په 2 د پولیسو پر دوه ماموریتونو حمله وکړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه و پولیس وژل شوي دي. داعش د اعماق په نوم په خپله ویب پاڼه کې ادعا کړې ده چې دا دواړه بریدونه دوی کړي دي. د سوریه یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوری حکومت له ټینګ شوي 4 ورځنی اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د ډسمبر له 1 نافذ شوی پای ته ورسېږي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویاند وای هیڅ شواهد نه دی را برسېره شوی چې وشي روسیا کرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغیز شیندلی. شان سپایسر د دوشنبه پر فاکس نیوز ته وویل په هغه بڼه چې مخکې رسنیو خبر ورکاوه چې روسیې پر انتخاباتو اغیز درلود، په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د هیواد د احتمالاً پر انتخاباتو اغیز کړی وي. سپایسر د جنوري په 6 کله چې ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسول وټاکل شي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د روسیې د مداخلې په اړه شواهد دومره د قناعت وړ وو چې له امله یې د تېره اونۍ 15 روسي ډیپلوماتان له هېواده وویستل او پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د اوباما د دې هڅو ملاتړ کړی دی. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. سکل ژمی په لومړی ځل په کابل کې واوره شروع شوه. د تودوخې لوړه درجه پکې څلور د ټیټه منفی وه. په غزنی کې بیا اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 12 د ټیټه منفی 2. په فیض آباد کې بیا باران وری، د تودوخې لوړه درجه 4 د ټیټه 2. په مزار شریف کې هم باران وری، د تودوخې لوړه درجه 1 د ټیټه 6. په هرات کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 د ټیټه 4. په کندهار کې اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې بیا وریځ ده، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 6. ښه وخت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغانستان د ملي امنیت شورا هیلمندی خی چې د 4 امنیتی پلان په عملی کې دو سره به امنیتی او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف تر لاسه کړي. په دې اړه په خبرونه کې تفصیلي ریپورت اوریدل شي. امنیتی چارواکي وایي چې د وسروال مخالفانو پر وړاندې به د افغان امنیتی ځواکونو عملیات په ژمي کې هم دوام ولري. دا هم اوري چې د هلمند د والی لپاره دوه مرستیالان ټاکل شوي دا چې ولې د هلمند والی پاړه وایي.
دویا موخه دا ده ترڅو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځني مسایل، اداري، مالی، مهي مسایل چې هغه په ولایت پورې مربوط مخ وړاندې ویوړل شي.
هغه افغان کډوال چې په دې ورسیو کې د پاکستان د فشارونو له امله بیرته هیواد ته ستنه شوې دي او اوس په کونړ کې یو شمېر میشتي، لګڼو ستونزو سره مخ دی.
لوی مشکل زمونږ سرپناه ده، زمونږ د خوراکي موادو نشواله ده او زمونږ د کارونو نشواله ده.
د ورکوښو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن امنیتی پلان په عملی کېدو سره به د امنیتی او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان تواب غورزنګ وایي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې شورا لخوا په تایید شوي پلان عمل کوي. هغه د اسنادو د محرموالي له امله د دې پلان جزئیات شریک نه کړل، خو وایي چې د همدغه څلور کلن پلان له مخې امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ کولی شي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د څلور کلن امنیتي پلان له مخې امنیتي لومړیتوبونو ته په کتو به افغان امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ او انکشاف وکړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د سه شنبه پورسته دغه مطلب په سرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل چې د دغه څلور کلن پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت پورته لاړ شي او د تجهیزاتو وسایطو له پلوه به هم دغه ځواکونه ښه پرمختګ وکړي. ښاغلی غورزنګ هیله ښیي چې د دغه پلان په عملي کېدو سره به ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شي.
پلان البته شروع سال 2017 مورد اجرا،
دغه پلان د 2017 میلادي کال له شروع کېدو سره د اجرا وړ دی او هیله من یم چې د دغه پلان په پلي کېدو سره به څلور کلن ستراتیژیک امنیتي او دفاعي هدفونه ترلاسه شي.
ښاغلی غورزنګ همدارنګه وویل چې دغه پلان به د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیونونو سره هم شریک شي. د غورزنګ په خبره په ملي شورا کې د خلکو د استازو نظر دوی ته په دې برخه کې مهم دی. افغانستان له دې وړاندې ځانګړې امنیتي پلان نه درلود او په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا د دوشنبه پورس په یوه ناسته کې څلور کلن امنیتي پلان تایید کړ، خو پوښتنه اوس ده چې آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې دغه څلور کلن پلان عملي کړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړونې د دغه پلان پلي کول به د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته ستونزمن وي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سره له دې چې د دغه پلان تدوین او تایید د حکومت له لاسته راوړنو څخه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دغه پلان په پلي کېدو کې باید ناغېړي ونه شي.
پلانونه حتمي دي، یو مملکت به حتمي جوړي، خصوصاً ځکه چې دا طویل المدت دي، کوتاه مدت هم دا طویل المدت چې د څلور کلو دپاره جوړېږي دا دکتوري نظامي هم ورته ویل کېږي. په دغه پلانو کې اردو مدرنیزي ساختن دی یا په اصطلاح د مسلح قوتونو اکمال دی، پیشرفت د نوی سلام نوی وسایل نوی قواوی دا شیان ته نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی مرخیل هیله من دی که دغه پلان په سمه توګه عملي شي نو افغان امنیتي ځواکونه به ښه پرمختګ وکړي. د پوځي چارو کارپوهانو په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له یو شمېر ننګونو سره په ځانګړې توګه د پرمختللو تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي، خو د امنیت شورا ویان وایي چې د دغه څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دا واصل وصال په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن پلان په عملي کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. بل لور ته امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې به د افغان ځواکونو حمله په ژمي کې هم روانې وي. د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقي د سه شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په راتلونکي کال کې د مخالفانو د خوځښتونو د مخنیوي په هدف به پر هغوی فشارونه دغه شان جاري وي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په اتلسو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
افغان امنیتی مسئولان وایي چې پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه لکه د پسلی د جنگی فصل په شان جاری وساتي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په شفق عملیاتو کې اصلي هدف د وسلوالو مخالفینو د ریخو او کلیدی غړو لمنځه وړل دي. د نوموړي خبره د عملیاتو نتیجه تر اوسه ښه ده او ټاکل شوی هدفونه هم تر لاسه شوی دي.
هدف اساسي ایس کې برای دشمن فشار وارد شوه. دشمن
اصلي هدف دا دی چې پر دښمنانو فشار راوړل سي او د راتلونکي کال په پسرلی کې د خوځښتونو او حملو توان ونه لري. حکومت سم کې شفاعت لري له هغه ځای په شاسي نتیجه ښه ده او هغه هدفونه چې ټاکل سوي ول تر لاسه شوی دي.
اهداف را تعیین کړل موږ نتایج را بدست آوردیم.
د شفق عملیات د روان کال لپاره شروع شوې دي او ژمه هغه چې د شفق دوه پونو میادیږي د روان مریض کال د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه شروع شوې چې د کال تر اخره پورې به روان وي. په افغانستان کې هر کال د ژمي په پیل دو سره د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات را کمیږي، خو افغان امنیتي مسؤلان وایي چې سږ کال به په دغه موسم کې دوی خپل روان عملیات جاری وساتي. تر دې د مخه د افغانستان ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي ول چې د ژمي له موسم نه په ګټې اخیستنې سره د مخالفینو پر وړاندې عملیاتو ته په دقیق ډول شدت ورکړي. د افغان کارپوهان په باور هم ژمی د افغان دولت د مخالفینو د ځپلو لپاره یو ښه فصل دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین په دې موسم کې خپلو اصلي مرکزونو ته ځي او د مرستو د راټولولو په هڅه کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمن په همدغه خبری غونډه کې وویل دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې 20 عملیات روان دي. خاغلی رادمنش له امنیتی نظره راتلونکي کال خار زوی
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاګند داره،
هغه محلونه چې د ښوونې او روزنې په نوم تبلیغات لري باید لمنځ یې یوړل سي. د شفق دو عملیات له همدې عمله په ژمي کې روان دي. د راتلونکي کال په اړه وړاندوینه کولای سو چې یو ښه کال به وي.
تحولات منطقوي و جهان خواهد
په ورته وخت کې کشمیر افغان کارپوهان وایي په حکومت کې دننه د وسلوالو مخالفینو نفوذ د افغان ځواکونو د پلانونو د ناکامۍ لامل شوې ده. د چارو پوه صدیق ساحل وایي دا مسله د دې لامل شوې چې د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو تر پلي کېدلو دمخه وسلوال مخالفین ورنه خبر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسي څرګندونه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت خودلې ده، د امریکا د اډو سره مخالفت خودلې ده د افغانستان په چارو کې مداخله بولي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې روسیه په افغانستان کې ځانګړي هدفونه لري او هغو ته د رسیدونو په خاطر د امریکا د پوځي اډو مخالفت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویان وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو حضور د افغان حکومت په غوښتنه او د شوی تړون پر بنسټ ده. په دې اړه عباد الله هننزه رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی د سه شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسیه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدنې په خاطر دا شان څرګندونې کوي. خاغلی احمد زی وویل افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه کولای شي له هر بل هیواد سره امنیتی او ستراتیژیک تړون ولري.
امریکا څنګه خپل ستراتیژیک تړون لرو او دا د موږ قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو موږ کولای شو چې ارتش سره ستراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري چې د طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي و خفیه کومکونه کول، نو دوی غواړي چې خپلې تیریټیکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړي.
خاغلی احمد زی ویل کچیر روسیا له طالبانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغانان به د دغه هیواد پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بللې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړي او ویلي دي امریکا په ترکیه کې یوازې یو ډالري، نو په افغانستان کې ولې د لاسو اډو تر څنګ نه هستري پوځي اډې ولري. کابلوف ویلي امریکا د غواډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. لدې مخکې د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو هم د افغانستان د ملي شورا او یو شمېر نورو چارواکو خبرګون راپرولی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دوی د افغانستان حکومت له ناټو او امریکي متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي، او موږ هم د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، او کوم پریکړه چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو له مخې شوي موږ به یې له مخې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. نو دا چې موږ دلته یو دا د افغانانو غوښتنه ده. پوځي کارپو عتیق الله امرخیل وایي، په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراخېدل د دې لامل شوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ اعلان کړي.
دا هلمند د والی لپاره دوه مرستیالان ټاکل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د هلمند په څیر یو ولایت لپاره دوه مرستیال والیان ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وای دا کار د ولسمشر یو پیرزوینه ده. حیات دا کار یو سهولت بولی. زموږ همکار محمد الیاس دی د هلمند والی سره په دې اړه مرکه کړې او له هغه څخه پوښتنه کړې چې د دوه مرستیالانو څه اړتیا وه.
ولسمشر ځانګړی پاملرنه لوي د هغه ولایتونو لپاره چې هغه نه عام نه دي، او په دې کې یو هم دی نامنترینو ولایتونو نه هلمند ده. د هغه ځانګړې پاملرنه په اساس باندې رئیس جمهور ژمنه کړې چې د هلمند لپاره د یو مرستیال دوه معاونین ورکړي، او د دې تر شا لویه موخه دا ده تر څو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځني مسایل اداري مالی او هغه ټولنیز او اجتماعي مسایل چې هغه په ولایت پورې مربوط وي هغه مخ په وړاندې وویل شي، او والی کافی وخت ولري تر څو په نظامي مسایلو او همدارنګه په نورو ستراتیژیکو مسایلو باندې غور وکړي او هغې ته لاسرسی ولري څنګه چې لازمه ده.
څه به کوي دا معاونین؟ دنده به یې څه وي او فکر کوي د قوانینو له مخې ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه دوی بودیجې ته اړتیا لري، صلاحیتونه دي، دفترونه دي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم تاسو معلومه ده چې د تشکیل موضوع ده که د بودیجې ده، هغه ټول د ولسمشر د صلاحیتونو نه ده، او دا باید دا موضوع موږ بلې خواته وینسو. دا زه فکر کوم د هلمند په ولسونو باندې یو پیرزوینه ده. د یوونه دو معاونین به د ولایت په کچه د خلکو ستونزو او نورو ته خاصه رسیدګي او په خپل وخت سره وکولای شي، او همدارنګه به والی ته دا فرصت په لاس ورکول شي تر څو په لویو ستراتیژیکو مسایلو باندې تمرکز وکړي.
والیانو ته ویل کیږي ډیر صلاحیت ورکول شوی دی، یو شمېر صلاحیتونه ور اضافه شوي دي لکه د هلمند والی او د روزګان والی. دا څه ډول صلاحیتونه وه چې اضافه شوه
په دې وروستیو کې؟ د هلمند او روزګان لپاره ځانګړي فیصله یو سهولت چې والیانو ته ورکول شو هغه دا ده چې دوی کولای شي په آزاد لاس سره هغه استعدادونه چې د ولایت په کچه دي په ادارو کې عدلونو بدلون راولي، د سی ډي آر د پروسې نه مستثنا، او هغه لیست د ولسمشر سره شریک او اړوندو وزارتو سره، او دغه عدلون بدلون په ادارو کې تطبیق تر څو وکولای شو ولس ته د ښه خدمت جوګه شو.
هلمند ته د دوه مرستیالانو د هلمند د والی لپاره د دوه مرستیالانو د ټاکل کېدو په اړه مو د هلمند د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په شفاف او علني ډول مخته یوسي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ د اداري فساد د تورونو په تړاو د ولسمشر له وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لخوا د اداري فساد د تورونو په تړاو د کابینې د یو غړي د دندې تر ځنډول کېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د دغه جرګې یو شمېر غړي لا هم اندېښنه لري چې ممکن په دې مبارزه کې له یو شمېر کسانو سره د مور او میرې چلند وشي. سناتور محمد عالم ازدیار وویل هغه مسؤلین چې له ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست سره نږدې اړیکې لري هغوی تر قانوني تعقیب لاندې نه نیول کیږي.
په توجه کې دیدل شو
نهادها و مسئولینه که
در هغه ځای چې لیدل کیږي هغه اداري او مسئولین چې اجاره رسد او ولسمشری مانی سره نږدې والی لري هغوی لملاتړ نه برخمندي او هغه مسئولین چې ملاتړ نه لري له تعقیب سره مخ کیږي. زموږ غوښتنه له دولت نه ده چې له فساد سره د مبارزې پروګرام باید په شفاف پوره بې طرفۍ او په هر اړخیز ډول مخته یوسي.
د مشرانو جرګې غړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده وځنډوله. ښاغلی وحیدی تر دې وړاندې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اداري فساد سره مبارزه د دوی لومړیتوب دی او حکومت به په هر سطحه له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت مخکې هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. په همدې حال کې بل سناتور زلمی زابلی وویل چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزیر د فساد تورونو په اړه معلومات باید د رسنیو له لارې په مستقیم ډول خپاره شي تر څو عام خلک یقیني شي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
دواړه مدرسین ته دا واضح خبره ده چې هغه مالیات چې د کریډیټ کارتو د خاص جمع کیږي هیڅ یو شفافیت نه لري. د مخابراتي شبکو قراردادونه د مخابراتي شبکو هغه سیم کارتونه چې هغه رجستر شوي نه دي په میلیونونو ډالر هره میاشت په دغه کې تاو بالا کیږي. د بدوایي دا د میډیا د طریقه څخه په مستقیم شکل نوموړي تحقیقات یا نوموړي بررسي نشر شي.
په دې اړه د سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د غونډې په پریکړه لیک کې د جرګې د غړیو د خبرو په تایید سره وویل
د جمهور رئیس نه تقدیر وشو ته د وزیر کم چې عدلی او قضایي وړاندې تمہاری فشوي دوم په دې رابطه داونه تقدیر وکړو غوښتنه ده پروسه تحقیق د اعلامي شي او د مطبوعات وړاندې شي.
د مشرانو جرګې غړي او د غشان ویل چې یوازې په کابل کې نه بلکې د محل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هم زیات شمیر مسولین او چارواکي په بډې اخیستلو اختلاس او فساد تورن دي چې حکومت باید په وړاندې جدي اقدام وکړي.
تاسیس من غغله ازادي رادیو او ریلا ازبکستان څخه راستون شوی افغان دولتي پلاوی ویلي دي چې د نوموړي هواد له چارواکو سره لیدنې کتنې کامیاب وي. ازبکستان د حکومتونو ترمن د ګډ تجارتي ترانزيتي او اقتصادي د افغانستان کمیشن پلاوی د سشنبه پر اس په کابل کې له ازبکستان له ازبک لوړپور چارواکو سره دیات کمیشن د دوهمه ناشته رپورت له رسنیو سره شریک کړ. تفصیل خان محمد سین خاورو.
د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي ترانزيتي او اقتصادي کمیسیون افغان پلاوی وای چې د یاد کمیسیون په دوهمه غونډه کې د ازبکستان لوړپوړو چارواکو ته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزيت او کرنې او مالدارۍ د پراختیا په افغانستان کې د پلونو او سړکونو د جوړولو د وسپنې د پټلۍ او د غزولو د افغانستان لپاره د با کیفیت درملو د چمتو کولو او په داسې نورو برخو کې وړاندیزونه کړي دي. دغه افغان پلاوی چې د ولسمشر د سلاکار حماین قیومی په مشرۍ د روان کال د جدي لمیشت څخه تر راتمې پورې له ازبکستاني چارواکو سره مذاکرات کړي. د سې شنبې په ورځ په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د یاد پلاوی مشر حماین قیومی وویل
مجالس دو جانبه با سکتور خط آهن
دوړخیز غونډه مو د اورګاډي پټلۍ انرژي ترانسپورت هوایی چلند تیل او ګازو کرنې عام روغتیا او داسې نورو سکتورونو سره لريلي. همدارنګه مو د افغان خصوصي سکتور ستونزې چې د ترانزیت په برخه کې لري له هغه سره مو پرې خبرې کړي. د هغه پیغام له اخلاص ډکو چې څنګه کولای شو د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نږدې کړو.
ازبکستان ته په تللي سفر کې د کرنې او مالدارۍ، ترانسپورت، سوداګرۍ او صنایعو، عامې روغتیا او فایدامي وزیران او د افغان خصوصي سکتور استازي شامل وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حماین رسا وویل چې افغانستان اوس 80% واردات او 12% صادرات لري او نوي اړیکې چې له ازبکستان سره د ټینګېدو په حال کې دي موږ باوري کوي چې د واردات او صادراتو ترمنځ به مو واټن کم شي.
که ازبکستان لاری چین، قزاقستان او روسیه سره وصل شو د مالونو رسول به مول نوی ورځو څخه په 9 ورځو کې ورسیږي. د دې لارې په خلاصېدو سره به د سوداګریز بیلانس توپیر په راتلونکو کلونو کې څو ځله کم شي.
د ترانسپورت وزیر وویل له ازبکي چارواکو سره مطرح کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي چلند چارې پیاوړې شي. د کرنې وزیر وویل د باغدارۍ د پراختیا په برخه کې خپل وړاندیزونه د ګډ کمیسیون مسؤلینو ته وړاندې کړي دي. همدارنګه د عامې روغتیا وزیر وویل له ازبکستاني چارواکو سره افغانستان ته د باکیفیته درملو د چمتو کولو په اړه خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډې همکارۍ ورته لومړی کانفرانس د تیر کال په لومړیو کې په ازبکستان کې جوړ شوی و. د جمهور رئیس سلاکار دا هم وویل چې د یاد کانفرانس پر موادو به غور وشي او د دواړو لورو د متخصصینو تر موافقو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د خصوصي سکتور په استازیتوب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د دغو مذاکراتو هرکلی کوي، خو هیله ښیي چې دا ډول موافقې عملي هم شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 4:30 بجې شوي دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې له روسانو څخه وغوښتل چې د افغانستان له ناوړه حالت نه په استفادې نه باید له امریکا سره نیابتي جګړه په دې هیواد کې مخته یوسي. زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي نوی میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. جنرال چارلس کلیفلند دا خبرې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخه کې مرسته وکړي. سرجمه په لومړي ځل په کابل کې واوره وورېده چې د ښاریانو له هرکلي سره مخامخ شوه. قرغزي چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅې کوي چې هغه مشکوک کس وپیژندل شي چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې ووژل. ایران د 9 روپۍ او آسیایي کمپنیو لیست خپور کړی دی چې په ایران کې د تیرو او ګازو په برخو کې د مزایدې له لارې پروژې پلي کولی شي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښارونو کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې پلسکونو کسان ووژل. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویاند وایي هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وښيي روسیا کرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغېز شیندلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم خپرېږي. زرګونه ایرانیان په تهران کې د ایوین زندان مخ ته راټول شوي او د سیاسي بندي آرش صادقي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. آرش صادقي د امنیتي تورونو په تړاو په 45 کاله بند محکوم شوی او له څه باندې 2 میاشتو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب هم پیل کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
تر دې وړاندې د ایران د پارلمان ځینو استازو هم حکومت ته خبرداری ورکړی و چې آرش صادقي د نه خوړو له کبله په نازک روغتیايي حالت کې دی او باید آزاد شي. دغو استازو د ایران د قضایي قوې مشر صادق لاریجانی ته لیکلي و چې شاید آرش صادقي مرګ جدي سیاسي پایلې ولري. آرش صادقي چې په خپل له جون میاشتې راهیسې د ایران ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور په زندان کې دی، د اکتوبر له 23 نیټې څخه یې وروسته له هغه اعتصاب پیل کړ چې د ده میرمن ګلرخ ابراهیمي د یوې نه خپرې سوې مقالې له کبله نیول سوې او په بند کې ده. ګلرخ ابراهیمي د بشري حقونو فعاله ده او مقاله یې په دې اړه وه چې څنګه یو کس د قرآن کریم د سوځولو وروسته سنګسار سو، پر دې اسلامي مقرراتو ته د سپکاوي تور ولګول سو. د بخښنې نړیوال سازمان د میرمن ابراهیمی پر وړاندې تورونه د خندا وړ بللي او وایي چې دا د خپلې مفکورې له کبله سزا ویني. ځینې راپورونه وایي د جنوري پر 2 نیټه تر 800 پورې ایرانیانو د ایوین زندان مخته لاریون وکړ. دا ډول سولیز لاریونونه په ایران کې ډیر نادر اقدام دی ځکه د حکومت ضد مظاهرې هلته اکثرا له ځواکونو سره مخامخ کیږي. د جنوري د 2 نیټه د مظاهرو انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره سوي چې ښیي لاریون کوونکو د آرش او د هغه د میرمنې عکسونه لیږدول. ځینو یې بیا د هغوی نومونه په خپلو لاسونو کې لیکلي او ویلي چې موږ ټوله آرش یو. صادقی په ایران کې د بشری حقوقو نړیوال کمپاین ته ویلي و چې پر د تورونه د هغو زده کوونکو د پلوي له کبله و چې هغوی زده کړې نسوي کولی او هم د بشری حقوقو په سولې زولاریونو کې برخه اخیسته ده. د بشری حقوقو لندن میشته ډلې پرون په ویلامی کې لیکلي چې د ایران چارواکو د صادقی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په ویلامی کې دا هم راغلی چې چارواکي شپویږي حتی د څو ساعتونو ځنډ کولای سي د ارش صادقی د مرګ او ژوند ترمنځ واټن بدل کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسیدا د بیا امن تاسو ورکښوي عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو موندنې کوم گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه درې داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اوریدونکو آزادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د دوه کسانو پاکلای معلومات را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې ازادي رادیو ته رسیږي او په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خبريږي. دغه ټلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي او مونږ یې نشو کولای چې په یو دوا یا درې پروګرامونو کې تاسو ته خبر کړو. نو تاسو له ازادي رادیو سره پاتې شئ د تاسو ټول ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خبريږي. گرانو دوستانو کته سه د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانه ورته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تل دغه پروګرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي, لیکونه, ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ډېر به منځن ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیست. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
دا زابې رادیو ټول کان کوونکو ته السلام علیکم. دا د سلامت خدمت پیغام دغه دی چې د پراپا ولایت کې یو سړی ابل ورځ زابې رادیو ته زنګ وای چې زه ما یو ګونګې پیدا کړې زموږ یو ګونګې ورک دی چې یا دغه لمبر مر سره پیدا کی یا د هغه سړی دته د زابې رادیو ته زنګ وای چې موږ واسو ځای ته. نو زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سړي د کلی څخه خبره کوم. زموږ ازادي رادیو ته دغه پیغام دی. السلام علیکم.
هلو سلام علیکم. ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. هغه محمد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. دلته یو تند د تیمورشاه په نامه چې دا صاف تکلیف لري د لغمان په ولایت کې د دکانداری کوم. هم دلته اوسیږي, شپیا خودي خواګر دي. وایي چې د کابل اوسیدونکی هم د پلار نوم عبدالحکیم ښیي. کابل کې هم د یک کارته نه ودي سره کې نه اوسیدونکی کڅوک دیا کړ. هغه لري معلومات کوي دې لمبر ته زنګ وایي سپیل اتاریا 2015 بل شماره وایم سپیر واویا 5545 سپیر اتاریا دې لمبر ته زنګ وایي. زه به ورته په حق له معلومات ورکم. دری خبرې کوي بعد وخت په حل کې بعد وخت به حل وي. ډیره مننه. ازادي رادیو زنده باد.
زه چې سید بهادر د هرات د ولایت سایسر په تماس کوم. یو عالم دی تقریبا د لسو یا دولس کالو دغه دی د دوه کال کې د تاسو بوش سره دی. او کله وایزه د پاریاب یم, کله وایزه د بل ځای یم. نو دغه چې هر څوک ما زغاوري
تقریبا یار د لس کال دی وونو د لس کال یا د دوه لس کال پردا شاو خو دی ان که څوک ما زغاوري ما ته بیا پردا شماره زنګ صفر و اته دریوار صفر دوا دریوار درې
تاسیز مغاغله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست ګرانو اوریدونکو اوس ور ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زلزابل ولایت چاجوی ولسوالۍ د نوبهار د نوبار ولسوالۍ د استخاله د کلی د عبد الله زوی د اکبر خان میګل څومره راځي له نوې کال راځي ثورت د داسکل له نو کچوک د دته اکبر باندې معلومات لري په داس مړه باندې ما ځم ګوې چې پر اویا 503
من د کندهار سره د غچانو سره پیغام ته پیدم ما یو اندوازي خان په نامو په نشراش کې ناس نظر کسوی دی کدی مزاغاوی که بجا واری ما سجی فدق لنبال شاید راوی سپر آویا دو آویا سلور تندوس و ساو درو آچه سپر آویا دو آویا سلور تندوس و ساو درو آچه خان دی علمون ولایت و سیدونگی سلام علیکم.
زی عجی فضلدین د زابل ولایت د شاجوی ولسوالی د کیکیه د کلی د سره خبری کوم. زما زوی چې نوم یې کمال الدین دی تقریبا 23 کلونو عمر لري. 5 کاله کیږي چې له کور څخه وتلی او نامعلومه دی. که هر چا ته د کمال الدین د ځای او یا خود د دغه په حق له معلومات وي زموږ سره دی پر دغه لمبرو اړیکه ونیسي. او اوس هم واده هم ورته کړی ده د 15 ورځې کیږي پر دغه شماره دی اړیکه له موږ سره ونیسي 0 اویا 6 3 4 2 4 بیا یې تکراروم 0 اویا 6 3 4 2 4 مننه.
الو السلام علیکم زه ګل احمد هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ سره د څخه در سره په تماس کې یم. موږ یو دوست یې ورک دی د 6 کاله کیږي د میر حمزه په نامه دی چې د ظاهر اکا زوی دی د هلمند ولایت ساغان د ولسوالۍ د درې مرکز د شاجوی د کلي دی. 6 کاله کیږي چې ورک دی په هکله هېڅ معلومات نشته که د هر مسلمان ورور کې معلومات یې موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 3 2 1 4 5 دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 و 3 2 1 4 5 که هر مسلمان ورور د دغه ورور په هکله معلومات لري موږ سره تماس ونیسي په دغه شمېره چې ما تکرار کړله جایزه یو لک. السلام علیکم
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کاله کیږي تقریبا تخمینا چلکور نادرکه ترایتن ده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسېدونکی دی. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حکله معلومات وي او دغه شمېرې ته لطفا زنګ ووهي چې زه یې ورته تکراروم 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5 والسلام ساسي كشر رور كاري عبدالسلام مظلوميار ولايت زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلكور ويناي مظلوميار صاحب.
ماج سلام ورسی دی زازادی رادیو کارکون کیو ته می دی بیخی دی سلام ورسی دی مکور دی ولسوالی یم دی دولنی دی کلی یم دی غزنی دی ولایت یم گونگای زوری دی پزبا تندل سو شپار سو کنو دی پروس ایت نو روز کلی دی کچا تا معلوماتی پزبا گونگای دی دیمان مازار شا دی دولنی دی کلی یم مکور دی ولسوالی یم کچا تا معلوماتی پدر شمارا دی لما سر تماس ونی سی انشاره شیرینی مرترسی 0 و 0 4 3 3 9 یواری بیا 0 و 0 4 3 3 9 دا دماغ شماره ده پدیس لما سره تماس ونیسی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
بلی السلام علیکم، ز فضل ربی زابل ولا څه خبره کوم. زما د خاله زوی دی یو کال کیږي چې خبرک دی محمد یواز نمیږي، ا د رسول زوی دی. دا یو کال کیږي د کوره وتر دی، بس معلومات یې نشته. کولی شي چې په دغه نمبر ما ته زنګ ووهې که هر چیرې د هر چا سره یې 0500 46 40 د ټلیفون شماره یو وار بیا تکراروم 0500 46 40 40. اکه هر چاته معلومات په دغه نمبر زنګ ووهې.
سلام علیکم، لال محمد یم، پاره دی ولایت څخه زنګ ووهم. بالا بلک د ولسوالۍ د کمس د کلي څخه. خو دغه اختر محمد په نامه پسې دا څو واره موږ زنګ ووهلی دی، نن چا معلومات راکړی دی. اختر محمد دی د محمد نبی اکا زوی دی، دا اوه کاله ورک دی، د کوره څخه وتلی دی. خو هیچا ما ته معلومات رانه کړی. څو واره ما راډو ازادي ته زنګ ووهلی دی، په دغه شماره ما ته زنګ ووهي که هر سړی معلومات درلوده یا د چا سره مزدور و. خو 0200 91 400 48 بیا هم شماره تکراروم 0200 91 400 48 دغه شماره د لال محمد ده. بس دغه محمد نبی اکا زوی دا اوه کاله ورک دی، پلار مور یې ډېر پریشانه دی. که هر سړی سره چې مزدور دی یا د چا سره دی، دغه ما ته دغه نمبر ته به زنګ ووهي، ما ته به خبر راکوي. السلام.
زما احمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زموږ یو وراره د باران میږي شپږ کاله کیږي چې له کوره نادرکه تر ایتام تللی ده ورک ته. نو ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په حق له معلومات یې د مهربانۍ له مخې د لطفا مو دغه شمیرې ته زنګ ووهي چې زه اوس ته تکراروم و ټولو ورونو ته 0500 22 02 45. خپل شمیره بیا تکراروم 0500 22 02 45. وسلام ستاسو کشر ورور محمد نظر.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 42 14 45.
زه هغه لالک د محمد اجان زی د حجی فضل الدین مسای. زما یو ورور ورک دی، خلیل نمیزی د پلانه مې محمد اجان دی، د نیکنه مې حجی فضل الدین دی، د شاولی کور د ولسوالۍ د زنګیتان د کلی اوسیدونکی یم. سازه نه هم نسم کال دی چې نه درکسه و دي که هر مسلمان ورور ته معلوم دی یا وسره دی یا معلومات لري د ټلیفون په دغه شمیرو کې زما سره تماس ونیسه 0000 43 93. بل شمیره ده 0000 38 15. بل شمیره ده 0000 49 24. شمیره یو ځل بیا درته وایم 0000 43 93. بل شمیره ده 0000 38 15. بل شمیره ده 0000 49 24. د خدای په امان.
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهور دی. دا شپږ کاله اووه کاله کیږي د کوره وتل دی، نادرکه دی، هیڅ احوال یې نشته. که چیرې دی زما خپل غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې ده په حق له، یا چیرې په کوم جیل یا په کوم محبس په کوم زندان کې، زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي 00293 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي کې چیرې د خپل هاوري یا بل چا د معلوماتي نمبر بیا تکراروم 00293 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي والسلام.
زما نوم امین الله دادی فارق دی غلجی باندې ما یو زوی ورته په نوم دی ظاهره دا مخامو زاخیم وتلې دا پېښور کې ورک شوی دا وسم کډې دلته راغلی او د سیسنیس له سترګې دی لګا سړي په کلیپ هم لرو ده او په جلال آباد کې تر اوسه دا نمبر مې درلېګلې دا هم دلته سب ته ورته پاور دی دی هغه بس الله ایله نور سنسته بس پر بس ټول سبي تکلیف هم اخیسته ده مور او زه ټول بس تاسو دب څخه خپه یو ډېر نو تاسو بس الله دې په تاسو رحم وکړي آزادۍ یادو ما دې اطمار ایمان ملان نه دم سرور دې راځي
زاب زاید کنل نه خبرې کوم زما یو باجه ده هلمند مساقله ولسوالی کې وظیفه لرله ملي اردو سرباز دا اتمه مېش کېږي چې نظاره کوي که چاته پته وي او یا څوک دا یا خپل د اواز اوري نو 0 0 9 3 5 8 9 دې ته ټلیفون وکړي خپل شی دې نه دی وخت.
سلام علیکم زه د بادغیسته ولایت درې بم د ولسوالی نه په تماس کېم موږ یو دا کاغذ دی ورته ګلبدین نمیږي دا شپږ کاله کېږي چې په دغه کده دغه پاتې چاماتې نو په کني په دغه لمبر دی موږ څنګه وې سپر و سپرات 2 3 5 4 0 8 دا زموږ لمبر دی. سلام علیکم د خدای په امان.
السلام علیکم زه دوم زل دپاره ابو وخت خپل همدم خپل زنګوم شماره تکراروم زما پلار لالاجا هم شپان سکاله کیږي چې نادره کوي زبوره زید لالاجا زوی خبره کوم د نوزاد ولسوالۍ دی د تزمیر سیمه دی د حج برجان کا زوی دی د امیر محمد استاد ورور دی په دغه شماره باندې زه خپل شماره تکراروم چې یو بل مسلمان ورور د ازما زغاوري یا درک لري دا سړي یا مثلا د خپل د دغه اوري د ازما आवाज اوري دغه شماره د ماته زنګ زما د شیخ خپل شخصي نمبر دی زنګ درته وای د ساره فل تر ماشه پورې هلی شکار کوي 02 02 8 3 0 3 1 1 یو ځل بیا شماره تکراروم 02 02 8 3 0 3 1 1.
السلام علیکم زه اغلالک د کندهار ولایت څخه خبرې کوم د محمد اجان زی ما یو ورور ورته خجل لیته د ساوډ کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکو دي که هر مسلمان ورو ته معلوم دي یا ورسره راځي یا معلومات ولري په دغه شمیرو کې زموږ سره اړیکه ونی چې سره بیا درې سوا پته شته څنګه چې څه پر راځي او بیا وشته
الو سلام علیکم زه کمال د فاریاب ولایت د چنګزی ولسوالۍ د جامع د کلی اوسیدونکی زما د اکا زوی د غلام سرور په نامه چې د دادګل پکیر زوی دی او د خدای رحم او د تورجان ورور دی په دا چپل اس باندې په د سپینې په ذریعہ باندې خپل نوم هم لیکلی دی شل 22 کاله کېږي تقریبا چې زموږ څخه نادره کوي چې چیرې دا زموږ د ځنګ خبرې اوري یا زموږ هغه اوري یا د معنا یو څوک په دفاق له معلومات لري نو ما ته دې بیا په دغه ټلیفون شماره زنګ وم سپر و سپر شپږ یو 50 50 50 دوه شماره سپر سپر وسو ونیوی چلور سو دشکتا تنزه سو درو چلویر زوست پلاله دا مجره مجرات شپیه دا یلمن ولایات دا گریش ولسوالی کی تیروم کمال دا پاریاب ولایات دا چلگزی ولسوالی دا جامع دا کلی وشدون کهی چه وست پلاله دا یلمن پا ولایات دا چه گریش ولسوالی کی دغه شپې تېروم. دغه د ټلیفون شماره یوار مې بلم زنګ وهلی وو او خو زما پیغام نشر نه شو. ما ډېر انتظار وته د غلام سرور د دادګل فکر زوی د دایران او د تورجان ور. وسلام په احترام.
زه جاوید خبرې کوم د سرخه اوسېدونکی د لوګر. زما یو د اکا زوی ورک د په نوم دی چې خوشحال. که چاته معلومات وي په دې شماره دې زنګ ووهي. 0 8 7 8 5 5 5. یہ پلان میں محمد شریف دا.
السلام علیکم احترامات میں کہ ہلی مینا گلونا دا آزادی ریڈیو ټول محترم کارکون کو درنو اوریدن کو تہ نیک سات چوڑان دے کوم خدای دې وکړي چې ټول بروغ او جوړي. ز صفات الله د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان کری اوسیدن کې ما زما یو ورور چې احسان الله نومېږي نږدې 9 کاله وشو چې د خپله کوره بې درکه شوی دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري زمونږ ترې په دغه شمېره باندې د انساني طریقې د خوانه ټلیفون وکړي. زمونږ د ټلیفون شمېره شخصا زما شمېره ده 0 5 8 8 4 9 3 8 9. ډېره مننه. تل دې آزادۍ راډیو په خدای پامان.
آزادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د آزادۍ راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادۍ راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادۍ راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
غم دیرو